زدا سي اټکل کوم ان شاء الله په دوه درې ورځو کې ورځو کې ټول د افغانستان د دولت او شورا عالی ټول او د اسلامي ګوند سره ان شاء الله راځي.
د سولی عالی شورا د حکمتیار له ډلې سره پخلاینی ته خوشبینه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مرکې لرو. د ازادي رادیو په دې خبری خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. په نړۍ کې مهم خبرونه چې نوري صاحب.
بله، مهم خبر په د سیمې او نړیوالو خبرونو کې دا دی چې د پاکستان په بندري ښار کې پولیسو ویلي دي چې یو امنیت ساتونکی یو یولس کلن هلک چې بیرونکی ماسک په مخ خو په ډزو وژلی دی، او د روسیې پوځ هم له امریکا سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده.
مننه نوریاس. نوری به لږ وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړي. لومړی به ناجیه صافی د کابل له سټوډیو د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له بند نه شپاړس تنه زندانیان خوشې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیرین آزادی رادیو ته وویل چې د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولی او د دغه هیواد پورې تړلې موضوع ده.
موږ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي، دلته مرکزونه ونه لري. موږ اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه نور هیوادونو ته مزاحمت پیښ شي او یا تروریزم صادر شي.
دا خبرې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د تاجکستان دفاع وزارت ویلي چې روسیې او تاجکستان په ګډه د داعش او نورو ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په شمالي پولو کې ګډ پوځي تمرینونه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له بند نه شپاړس تنه زندانیان خوشې شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو زندانیانو د رخلاصون په عملیاتو کې ولس تنه وسله وال چې شپږ تنه انتحاري حمله کوونکي وو وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1990 کال کې سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د نورو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي.
هغه کسان چې د انسان په قاچاق کې لاس لري او تیر کال کې لسګونو هغه سی پیښې شته چې د افغانستان ملي پولیس او خاصتاً زموږ کشفي او د جرایمو سره د مبارزې هغه نهادونه چې مسؤلیت لري دوی کسان نیولي دي، قضایي نهادونو ته سپارل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ډېری افغانان قاچاق کوونکو ته پیسې ورکوي ترڅو دوی له غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې ډېری بیا له ناوړو شرایطو سره مخ کیږي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل ترڅو د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو 50 سلنه بودیجه د دوی په واک کې ورکړي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي رادیو ته وویل چې حکومت بودیجه ورنکړي باید د انتخاباتو د زنج ملامتي په خپل غاړه واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وایي او امنیت ساتونکي یو یولس کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخ په ډزو وژلی دی. پولیس وویل دغه هلک په پټه غوښتل چې دغه امنیت ساتونکی وبیروي چې هغه پرې ډزې وکړي. دا پیښه پرون په فیروز آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه هلک روغتون ته انتقال شوی و چې ډاکترانو یې مړینه اعلان کړه. امنیت ساتونکی انتقیف شوی دی. لومړني تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک یې ډزې کړې وې. د دغې وژنې په اعتراض کې د قرباني کورنۍ او د سیمې اوسېدونکو مظاهره کړې ده. د راپورونو له مخې چې کې په زرګونو خصوصي امنیت ساتونکو په دندو ګمارل شوی چې د ډیرو تنخواوې کمیډیا او هم سم ندی روزل شوی. د روسي پوځ له امریکایي استازو سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د روسي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سوریې له اوربند څخه د سرغړونې د اجرایوي میکانیزم پر سر د موافقې په تطبیق کې نور ځنډ د منلو نه دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د سوریې سوله غوښتونکي وګړي د دغه ځنډ له امله د لمسوونکو اقداماتو او بریدونو په ترڅ کې هره ورځ وژل کیږي. اعلامیه وایي که روسیه تر سبا پورې ځواب ترلاسه نه کړي یو اړخیز اقدام ته به مخه کړي. د سوریې اوربند د فبروري له 28 نافذ شوی چې د شخړو له کمیدو سره یې د پام وړ مرسته کړې ده. د اسلامي دولت ډله داعش او له القاعده سره تړلې النصره جبهه په دغه اوربند کې نه دی شامل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د روسیې پوځ ته امر وکړ چې له سوریې یو شمېر وسلوال ځواکونه وباسي، خو زیاته کړه چې د داعش او النصره جبهې د وسلوالو پر ضد به پوځي اقدامات دوام ومومي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هیواد یې ژمنه کړې وه نه و برابر. د دې سازمان د انتخاباتو د څار تنظیموونکي ماریتا تیدی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمختګ کړی، خو دا هیواد تر اوسه اوږده لاره په مخکې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګون نور اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دو نورو ګوندونو د خلکو کمونیست ګون او اکژول چې د نظربایف متحدان ګڼل کیږي 1% رایې وړې دي. دغه انتخابات د قزاقستان د ولسي جرګې یا مجلس د 100 کسیز مجلس لپاره ترسره شول. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څه باندې 80% ښودل شوې ده. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټ نادیا ساوچنکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپېژندله. د روسیې خبري اژانسونه وایي د دونسک ښار د محکمې قاضي چې فیصله یې اورولو وویل ساوچنکو سیاسي کړکې دې کار ته هڅولې وه. څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي د 23 کلن بند سزا غواړي. د قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د راپورونو له مخې شمالي کوریا له خپل ختیځ ساحل څخه 5 لنډ واټن ویشتونکي میزایل اوبو ته وتوغول. په سیول کې د ګډو پوځونو د رسیز والي د شمالي کوریا د یان هوب خبري آژانس د خبر په حواله وویل چې دغه میزایل نن وتوغول شول. شمالي کوریا دغه میزایل 3 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد 2 منځ واټن ویشتونکي میزایل وازمویل اوبو ته توغوي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ دغه اقدام د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه او د نه منلو بللی و. د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او متحدو ایالتونو پر شمالي کوریا په جنوري کې د 4مې اټومي ازموینې وروسته نوي بندیزونه ولګول. له دغې ازموینې مخکې په فبروري میاشت کې پیونګ یانګ هم یو لرې واټن ویشتونکی توغندی ازمویلی و. او اوس هم سباون کاکړ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 12 درې. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.5 2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.8. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.5. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.0. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.1. او په فیض آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12.1.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:15 نیوي دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې د سولی شورا وای په څو ورځو کې به د حکمتیار له اسلامي حزب سره موافقه ته ورسیږي. دا شورا په عین حال کې د ځینو دولتي چارواکو څرګندونی د سولی پروسې ته زیانمنونکي بولي.
زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، افغانستان په ګټه هم نه ده.
د اوبو او کرنې وزارت د اوبو لګولو پر ګڼو پروژو کار پیلوي.
د اوبو پروژو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي پروژې بیا ورغو د هیواد بیلابیل برخو کې.
د ازادي رادیو خبريال د طالبانو تر کنټرول لاندې خانشین ولسوالۍ ته تللی.
دلته د ماينونو خطر هم دی، خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ را تګ کوي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبغاړو د مسابقې په اړه د خلکو نظرونه دراورو.
ډیره ښه لوبه وه، ډیره خوندوره لوبه وه. موږ دا په 15 کاله کې تر دې ځایه پورې رارسېدلي دي. ډیر ویاړ پکو، ډیر په خوشحاله یو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. نن د مارچ 28مه د شعر ورځ ده. دا ورځ په 1909 میلادي کال کې د ملګرو ملتو یونسکو یا تعلیمي کلتوري ادارې نومولې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه موافقې ته ورسیږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو با صلاحیت استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. له بلې خوا د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکوي د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به تر یوه حده کمې شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمې او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره وسې ناسته درلوده کوم یو بهانه جویي له دواړو خوانه نسته، کوم یو امتیاز طلبي له دواړو خوانه نسته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تیره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز با صلاحیت پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبر او بوخده. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوي له خوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرح لور یا د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا د دولت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې سره د سولې او پخلاینې په امکاناتو خبرې کوي او هیله څرګندوي چې په لنډو ورځو کې به وتوانېږي چې د حکمتیار له ډلې سره روغه وکړي، خو دا شورا په عین حال کې وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد و نقیض څرګندونې دا پروسه له خطر سره مخامخ ولې شي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت د ورکولو پر ځای د دې پروسې د کامیابۍ په باب خبري وکوي. په ورستیو کې د شی حکومت ولې او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود وویل چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته پام باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زرنظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خطردار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده، او د منطقه په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورا عالی سل سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغه زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
نظام کی وسیع نظام نے دروازے بند نہ کی افغانستان
میری افغان کارپوان دا خبر اہم کبھی چھپ نظام کی دن نظین چاروا کی دا سولی دا پروسی دا پر مختق مخالف دی. یو لدغو کارپوانو محمد یوسف امین زازائی
فقط قدرت سیاسی را در افغانستان می خواهن که همونطور در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلې دي.
حکومتداري درست شوه.
ښاغلی زازای همدارس ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامېږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي چې د اوبو د زیرمه کولو او بندونو پر نه ویش پروژو به کار پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي مریض کال په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې افغانستان به په دې کال یعنی 1415 نیوي کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید شوی.
ما به اندازه برق تولید خواهیم کرد که در 100 سال گذشته به آن اندازه برق در افغانستان تولید نشده است.
آیا په یو کال کې د دومره برېښنا د تولید امکان شته؟ کوي په څه ډول؟ د دې موضوع د روښانولو لپاره په بریتانیا کې د برېښنا له یو افغان متخصص سعادت الله احمدزی سره خبرې کوو. احمدزی صاحب، څه فکر کوئ، آیا په افغانستان کې د دومره برېښنا د تولید امکان شته، هغه هم په یو کال کې؟
سلام نمرای تاسو ته او ساسو اوریدونکو ته مننه چې موږ مو اخره چې د موضوع باندې سره وګورو. ولسمشر چې دا خبره کړې نو حتما ځینو مشاورینو او یادې ځینو ارقامو په اساس به کړي، خو زما په نظر چې په یو کال کې دا امکان به ډېر سخت ډېر لري ده چې تقریبا اوس موږ چې د شروع نه تر اوسه پورې موږ تقریبا د 290 شاوخوا میګاواټه آبي برق لرو او حرارتی برق وسته نه موږ استفاده نه کوي. سر د زکه غیر اقتصادي د تیل څخه نه وخت ته یو د نورو مشکلاتو د وجه نه جنریټرونه نشته ولې استفاده ته نه کوي. هغه 200 میگا واټ ده چې ټول راجم کې شاوخوا تقریبا 500 میگا واټ موږ اوس لرو. نو په راتلونکي یو کال کې دسه د افغانستان ماستر پلان هم دا نه پیشبینی کوي چې موږ په یو کال کې دونه انرژي موږ تولید کړای شو. نو یو
احمد صاحب، څه فکر کوئ چې په یو بند په څومره وخت کې، البته یو متوسط بند په څومره وخت کې جوړېدای شي؟
د اوبو متوسط بند په لوو کال نه تر لس کال پورې وخت دی. نو هغې سره سره باید ته د هغې ترانسمیشن یعنی د بندونو عموما مقصدونه داسې چې د مصرف کوونکونه لږ لرې واقع، نو په عین وخت کې باید ته ترانسمیشن هم ورسره شروع کړي او د بند خپل کار هم باید جریان ولري. نو دا تقریبا له اوو نه تر لس تر دولسو کالو پورې وخت اخلي.
نو لدې معلومی شي چې یو یوازې د سلما بند چې بشپړ شوی دی او کېدای شي سش کال د برېښنا استفاده ترې پیل شي، لدې پرته داسې کوم بند فکر نه کوم چې وي د افغانستان حکومت دې پرې کار کوي. اما ویلي دي چې په نه میشت بندونو به کار پیل کړي. له د اوبو له برېښنا پرته، له حرارتي برېښنا تاسو ویل چې ګرانه تمامېږي، بله کومه وسیله شته، کوم بل امکان شته چې برق دې تولید شي او په لنډ وخت کې تولید شي؟
هغه د قابل تجدید انرژي یا رینوی بل انرژي ده چې څو وخت مخکې مې راپور خپور شو چې جلال آباد کې تقریبا تر 10 مېګاواټه پورې وي، او یو بل په کندهار کې پلان شوی و چې 14 مېګاواټه وو. نو هغه هم بدون کپسټی کې نه دي چې نسل کال چې موږ سنو انرژي لرو هغه د هغه په تناسب باندې، یعنی په موږ موږ تولید کړی شو. خو بیا هم د رئیس جمهور د خبرې سره یو سنجي یو بل بند هغه د بند نه ده د اوبو د غازی برېښنا د چې شبرغان کې به تولیدیږي په یو نور کابل ته انتقالیږي چې هغه 200 میګاواټه ده. نو چې هغه مو سره یو ځای کې تقریبا د موږ څلو کلوتو خو نه رسېږي، خو بیا هم یو څه خبره جبرانوي چې هغه په اوله کټګوري کې 200 میګاواټه ده، بیا وروسته بیا زیاتیږي چې 200 میګاواټه بل حرارتي سټیشن به مو سره جوړیږي. نو هغه که په نظر کې ونیسي بیا یو څه ناڅه داسې خبره،
یعنی ستاسو له خبرو داسې معلومي شي که چېرته د شبرغان د برېښنا ظرفیت 200 میګاواټه وي او څومره چې ما اورېدلي دي چې د سلما به هم 40 میګاواټه وي، ویل شوي دي چې په ننګرهار کې هم 40 میګاواټه لمریزه برېښنا تولیدېږي. ستاسو منظور هم لکه چې دا د تجدید وړ انرژي څخه همدا و، او ولسمشر هم د تجدید وړ انرژي یادونه کړې ده چې دې برخې ته به زیاته توجه وشي. بیا خو فکر نه کوئ که چرته د موږ د تیرو کلونو ټوله انرژي یا ټوله برېښنا 1500 میګاواټ وي، تقریبا همدومره برېښنا امکان لري چې تولید شي؟
امکان لري چې تولید شي، خو ولې داسې شروع نه ده، پلان نشته. نو نه پوهېږم چې جمهور له کوم پلان پاسه ویل. دغه یو شبرغان چې ده دا 200 میګاواټه ده، نور 2020 کال او 2020 کال په شاوخوا کې دلته 400 او 800 میګاواټه نور حرارتي سټیشنونه چې په دره سوب کې جوړیږي، او بل په اشپشتاب نوم چې 400 میګاواټه ده هغه جوړیږي. نو هغه وروسته نه پلانونه دي، یعنی په اوس یو کال کې نو نه پوهېږم چې کوم نوی سروې یا نوی پلان په دوی جوړ کړی. خو هغه د دوی ماستر پلان چې د برېښنا وزارت لخوا ترتیب شوی ده، په هغې کې داسې شی نه ده پیشبیني شوی چې موږ د کال ته دومره برېښنا ولرو چې 600 میګاواټه نوی تولید کړو.
د لمریزې انرژي په باره کې څه وایست؟ په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار چارواکو وویل چې هلته به 40 میګاواټه لمریزه برېښنا تولید شي او په دې کار پیل شوی دی. په افغانستان کې ویل کېږي چې د لمریزې انرژي د تولید امکانات ډېر زیات دي، که چېرته کار پې پیل شي په مختلفو سیمو کې د لمریزې انرژي وسایلو راوړل او په کار اچول ډېر وخت غواړي که لږ وخت غواړي؟
دا د لمریز انرژي نه استفاده د رئیس جمهور خبره مونږ کولی شو چې پیسیف کړو او خوشبینه واوسیږو چې که هغوی په دې سکتور باندې فکر وکړي چې لمریز انرژي باندې سرمایه ګذاري وکړي دا کم وخت اخلي. نو بیا مونږ کولی شو یو کال کې حتی له دې نه زیات هم برېښنا تولید کړو، خو که مونږ چېرته سرمایه ګذاري امکانات ولرو نو دغه امکان لري. کولی شو مونږ حتی تر 2500 میګاواټه پورې چې اوس زیاترین یو پاور پلان ده چې هغه د کنسنټریټ سولر یا په یوه نقطه باندې د زیات سطح لمر لمریزه انرژي تمرکز کول دي چې په هغه اساس باندې کولی شو مونږ زیاته انرژي تولید کړو. نو که چېرته مونږ په دې اړه باندې په دې وخت کې سرمایه ګذاري وکړو نو دا امکان لري، ځکه سولر پاور پلانټونه عموما د یو کال شپږ میاشتې اوه میاشتې نظر د دوی ظرفیت ته وخت اخلي. نو که په یو وخت کې مونږ شروع وکړو او زیاتو ولایتونو کې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړو، هم دا پاک انرژي مونږ ته راکوي، هم اقتصادي راځي آیندې لپاره، او نورې ګټې هم لري.
ډېره زیاته مننه. په بریتانیا کې د برېښنا افغان متخصص سعادت الله احمدزی و.
بلی خواه ده افغانستان ده کرنی او مالداری وزارت مسئولان وی چه پا دیار لسوا پینزه نیوی المریز کال که ده هیوات پا بلابیل ولایتونو که ده او بولگونی او سلو نیوی شبکه پا مدرن دول جوروی ده ده وزارت ده نشراتو ده برخی مسئول لطفلا راشد نن آزادی رادیو تو ول چه دوی غواری پا روان کال که پا بزگرانو بندی اصلاح شوی کرنیز تخمونه غنم او چلویش زرطنه کمیوی سر هم وویشی پا دیاره مرزی احمدزی له شاغلی راشد سره مرکه کړی او په سر کې پښتنه ورڅخه کړی چې د کرنې وزارت په 1415 نوي کال د بزګرانو لپاره څه ډول پلانونه لري.
کراتن کې کومه بازګران لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو د وګړو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبیری شبکو د راغونې پاکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیری پروژې بیا ورغو د هیواد په بیلابیل برخو کې او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په ساکل کې څلوېښت زره ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بازګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1415 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګرانو د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په هکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغوو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوې د شیدې مرکز نوې فابریکې جوړې کړو او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې دي مهمې مرکزونه دي چې 3000 لیتر شیدې پروسس په یو ورځ کې ظرفیت لري. موږ غواړو چې تاکل د 10000 لیتر په یو ورځ لوړ او همدارنګه په ننګرهار کې یو تیز لویه فابریکه ده د ختیځ په نامه، ختیځ لبنیاتو فابریکه، د هغه ظرفیت 10000 ټنه دی. موږ غواړو چې تاکل د ظرفیت په 10000 ټنه پورې اوچت کړو. همدارنګه په نورو برخونو کې په بازار موندلو، په سړو خونو جوړولو، په اکلا او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هرې برخې ته موږ ځانګړي پلانونه لرو او غواړو چې په تاکل کې دغه ټول پلانونه عملي شي.
دیر لسه و پینزنی ویم کال با دی زراعت لپلا و پا افغانستان که سنگ کال با وی او دکرن وزارت غواری چی لبزگران و سر بکوم برخو که کماکو کی امرست و کری پا دکال که؟
پر طول برخی که حمایت شی او زمان پروگرام هم دسته دی چه طول بزگران و مالداران دی پارا سهولت برابر کلو پا مختلف برخو که دی خواه رو دی پیجندل و دی لابراتوار کهول چی شروع که گی سرسو چی دیوی کولشه چه پخه داول و کاری مراقبت کی او حاصلات جمع کی او بازار ته ولېږي. د ترین له پلاوه د داسې تهدیدونه، داسې اوازې شته چې ګڼې سکل به وچکالي، خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومېږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د دې مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو. بزګر لپاره همدا اوس موږ داسې لارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصین له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د نشریاتو د څانګې مسؤول لطفالله راشد و چې له ازادي راډیو څخه یې تاسو مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام په سیالیو کې پرون یکشنبه د جنوبي افریقا له غشتلې ټیم سره مخامخ شو. دا مسابقه جنوبي افریقا په 10 منډو وګټله، خو له دې سره سره افغان لوبغاړو شلو به وکړه او ډیرو وستایله.
زه حسن خان یم، د غزنی ولایت. ډیره ښه لوبه، ډیره خوندوره لوبه. انشاءالله کامیابه کیږو، به کپ به انشاءالله موږ راوړو. ډیره په زړه پورې وه، پوه شوې؟ له غټو غټو ټیمانو سره چې دغسې لوبې وشي، انشاءالله په کلکتا کې هم کامیابه وو او دلته بمبئی کې هم کامیابه وو، بیا به هم انشاءالله دغسې کامیابه کیږو. هغوی تر اوسه 40 کال سوي دي، تر اوسه پورې کپ نه ده وړی. نو د موږ دا په 15 کاله کې تر دې ځایه پورې را رسېدلي دي. ډیر ویاړ په کوو، ډیر په خوشحاله یو.
زه عبدالظاهر د غزنی د ولایت دونه ویل سوالی یم. لوبه ډیره ښه لوبه، ماشاءالله ډیره ښه په خوند لوبه. انشاءالله د وخت لپاره به هم کامیابه وي، اوس هم کامیابه وي. خدای پاک بیا هم برای ورکړي، اوس دې هم برای ورکړي. ډیره ښه لوبه، په دانه کم وخت کې دغه د غټ ټول تب ته راورسېدو. انشاءالله نور به هم خدای کامیابه کړي. موږ ټولو ته دعا وکړو، موږ د افغانستان د ټولو قوتو د خدای پاک برای ورکړي په هر ځای کې. انشاءالله ماشاءالله.
زیم شهزاد محمدی د لوبی روستی حالات د آزادی ریډیو سره واورئ.
د کرکټ د مسابقو حال به ازادي رادیو تاسو ته بیا هم درکړي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د افغانستان ټیم د انګلستان له غښتلي ټیم سره مسابقه لري. د دې مسابقې هله هم له ازادي رادیو اورېدای شي. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې به دا پروسه زیانمنې کړي. په دې وروستیو کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېر هجري لمریز کال کې په سلګونو هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که حکومت د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمیسیون ته ډیر ژر نیمایي بودیجه ورنه کړي، انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وایي یو امنیت ساتونکي یو یولس کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخ په ډزو وژلی دی. لومړني تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک یې ډزې کړې دي. د روسیې پوځ له امریکایي استازو سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات پر هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هېواد ژمنه کړې وه نه و برابر. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف ګوند په پرنیو پارلماني ټاکنو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچنکا په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبرالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپیژندله. او د راپورونو له مخې شمالي کوریا نن له خپل ختیځ ساحل څخه 15 لنډ واټن کې واټن ویشتونکي تو میزایل اوبو ته وتوغول.
سلام په مخکړه د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د جاپان او سنگاپور له ملي ټیمونو سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څانګې مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو په قطر کې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله ده چې دغه سیالي به وګټي.
ملي فوټبال افغانستان په پنجشنبه با تیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد.
افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنجشنبه په ورځ له جاپان سره د توکیو په سایتاما سټډیوم کې لوبه کوي. له هغې وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي، سوله سنگاپور سره د مارچ په 9 مخ شي. هیلمن یو له دې لوبو ښې نتیجې ترلاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا
کړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونه په داسې حال کې دغه قوي ټیمونو سره مخ کیږي چې په تیرو نړیوالو سیالیو کې پرله پسې بریاوې خپلې کړې او دوهم مقام یې خپل کړ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوور سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره د لوبي میدان ته وځي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د هندوستان په ممبئی ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر سریلانکا او جنوبي افریقا خپلې سیالي وبایللې. او د ایتالیا د غوره لیگ په سیالیو کې میلان او لاتزیو خپل سیالي مساوي کړې او د یوونتوس ټیم د تورین ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د میلان ټیم خپل سیالي له لاتزیو ټیم سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه او د یوونتوس ټیم وکړای شول چې د تورین ټیم ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړي. د یوونتوس ټیم لپاره وراتا دوا، خدیره او پوګبا یو یو ګول نه وهل. د خبرونو پای
دا سیزم و جغل آزادی رادیو آورید. آزادی رادیو خبرونی ده سهر لو بجو ده ماشام تر او بجو پا منزنی چپه دولش پجنیوی دوام کوی. پا هم دی چپه ده ماشام لو بجو روست ده امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی هم آوریده شی. ده دی خبرونی پا دوام که پا هلمن که ده آزادی رادیو ده خبریال راپور در آورو چی ده طالبانو تر کنټرول لاندې خانشین ولسوالۍ ته تللی دی. د هغه ځای وضعیت به درته واوروي. بل راپور کې د کډوالو چارو د وزارت له قوله اوري چې وایي په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی. لومړی هم د هلمند په باب. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خانشین چارواکي وایي که تازه دمي سرتیري ورونه رسیږي نورې سیمې به هم د دوی له لاسه ووزي. د ازادي راډیو خبریال چې خانشین ولسوالۍ ته تللی وایي دغه ولسوالۍ نه د دولت او نه د وسلوالو طالبانو په کامل کنټرول کې ده. د الیاس د راپور سره ورو
سه
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمی او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمنوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه د شمازات پاید د مرزیه پاید هلته مینونه دي.
زموږ سره د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګري دي. دلته د مینونو خطر هم دی خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي. خانشین کې د پین یا کلم په نوم تر قرارګاه وروسته د موسن په نوم یو بلې قرارګاه ته چې د خانشین د امنیت قمندانۍ لپاره جوړه سوې ده ولاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالي د هیچا سره نه ده. یوه دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو او سل متره لیرې بله ودانۍ د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو یو خو حکومتي سرتیري ډېرې ډزې کوي. دا ولسوالي په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ول کرچ په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډانې ډیرش پولیس وژل شوی او څلور شپږ تنور ټپیان شوی دي. سره له دې چې د وسلوالو لور ته نسم تللی خو تر یو ترکش وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ما ته یوه ډله پولیس تر ترکش ته کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډو ورځو کې څو پولیس د خپلو ښکاري توپکونو په ذریعه په همدې ترکشونو کې ویشتلي دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلي دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغي څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالي شاید د ډېر وخت دپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوي تصفیه عملیات آماده کړي لرو او انشاءالله په همدا وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې لاندې سي. انشاءالله تر هغه ځه پورې به د خیر سره موږ خپل الله په مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځو.
پولیس او د اردو سرتیري د ولسوالۍ په یو کیلومترۍ کې خپلې پوستې ټینګوي، اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي. د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راویستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بګت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده. امنیت، پاکې اوبه، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یوې قرارګاه تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل شوي دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دوکاندار راټول که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونیول سي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
وی محمد یم مسولیت خدی خلال گزاره کی والا خو خیر خیره کس مشکل نشتا وارد که دینه کسا شاعت ده مکتب ها فاضل نجیه دیسا حالا تا یو مکتب تا ارتیار لری و تا امنیت هم کیار لری وشتن ما تا ایلا ده والا چه امنیت بس کراری سیم پر خوشا لی رو رو کلده وطن خزمت وی کی والا
ده کلاشنکوف او پیکار زیادی دی خو ده دی سی تو پر لپسی فیرونو مشتول نرام کریو. زه د خانشین ولسوالۍ اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو تخریب شوي ډیری ټانګونه او رینجر موټر پراته دي. د خانشین امنیه قمندان څرمن روف وایي د قمندانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي. هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه. روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د دې وروستي برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره مخ شوی چې نه د ژغ او نه هم د تخریب سره آشنایي لري.
نو د ولسوالۍ د دشمن لپاره هم ډېره مهمه ده، د دولت لپاره هم ډېره مهمه ده. مرکزي اداره باید پوره توجه دې ولسوالۍ ته وکړي. په دې ولسوالۍ کې ډېر سخت مقامات شوی دی. دغه دلته ډېر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواو ته نورو ته اوښتي دي او دشمن په ډېره سخت دوې شپې مخکې چې دلته دشمن ډېر سخت مقامات وکړي. د دوی تقریبا د 50 تر 60 کسان دلته د بینه ولاړل. د دوی هغه پاکستانی کمانډو چې و د 10 تر 15 هغه خلک د بینه ولاړل.
د پین په نوم دا قرارګاه پر یو داسې لوړ موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شنه سیمه او د هلمند پراخه له خړو اوبو او د خروشه ډک سیند اسانه لیدل کیږي. د خانشین د چارواکو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستاني ځانګړو ځواکونو د برید په اړه چې له امله یې څو ورځې وړاندې خانشین ولسوالۍ سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د هغه څخه د مرستې غوښتنه هم وکړه خو مثبت جواب یې ترلاسه نه کړ. خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي. د نادره عناصرو د قانونو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق لار هم بلل کیږي. خنشین وزر 414 کیلومتره پراخوالی لري او د 1400 مریض کال د یسایل مخې 15000 اوسیدونکي په شپږ نوي لویو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 160 کیلومتره لرې موقعیت لري. که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بختی خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بې له ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل. موږ لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند څخه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور اورېده. یو افغانه کورنۍ چې اروپا ته د تګ په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاسه ورکړی له خلکو غواړي چې د قاچاقبرو په ژمنو ونه غولیږي. نادره هغه میرمن ده چې له خاوند او دریو ماشومانو سره یې اروپا ته د غیر قانوني سفر ملاتړلې وه خو د پولیسو لخوا بیرته هیواد ته راستنه شوه. دا میرمن وایي اروپا ته په تلونکو قاچاقي لارو یې ډېرې ستونزې ګاللې او ان د مرګ کومې ته نږدې شوې وه. اسدالله الدین د نادرې له درکه له درده ډکه کیسه اورېدلې او دا راپور یې برابر کړی دی.
اروپا ته د آرامه ژوند د تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی. نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي. نوموړی وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده.
موږ په مکرویانو کې اوسېږو. خپل کور او یو شمېر وسایل مو وپلورل. څه پیسې مو چاته امانت پرېښې وې چې اروپا ته یې راولېږي. اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې. اوس چې افغانستان ته راغلي یو هېڅ پیسې نه لرو. یوازینۍ هیله مو الله ته ده. غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو.
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لاره د ایران په خاوره کې د پولیسو لاس ته ولوېدل چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځان ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. نادره درې زامن لري چې لومړی 14 کلن، دویم 10 کلن او دریم د 6 میاشتو عمر لري. نادره غوښتل له خپلې کورنۍ سره د ایران له لارې اروپا ته سفر وکړي خو وایي په لاره کې دومره وکړېدل چې مرګ یې په خپلو سترګو ولید. نوموړی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو پلی مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره وه. نادره وایي په لوږه او تنده کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله ناکله به په ترپالی موټرو او موټرسایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مورد
خطر و منګه ل یو غرنه بل ته بیولو په داسې تیاره کې مو مزل کوو چې خپل مخ مو نشوي لیدلی. 2-3 ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویده و. ډیر بد وضعیت و. سم خو هم کار پری خود قچقلون کې وای یو ساعت شاوخوا پلی مزل دی خو دا ټولې خبرې درواغ دي. ما چې کله خپل له نږدې وضعیت وکړه ژوند می ډیر خراب شو.
خاک بسر ماشد.
نادره چې د دریو ورځو لپاره په ایران کې توقیف و وایي د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپک سترګه ورته ګوري. نادره له نور افغانانو هم غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي.
دا دښمن سر مده ورو دګ نه بره ایفتون نه کړه ایفز
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لار نه بیایي. دلته که چاته یو مړی ډوډۍ هم پیدا کیږي باید په ډېر عزت سره یې وخوري. په هغې لار کې ماشومان ورکیږي بیا یې په بدل کې 15-20 زره ډالر غواړي. ښځې له ځان سره بیایي او خاوندان هم هیڅ نشي کولی. که خاوند یې څه ووایي ډزې پرې کوي. هغوی انسان ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. خلق باید هیڅکله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وزي.
فریب قاچاقبر اصلا نه خره.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2.5 لک په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقړونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال سلګونه کسان په دې تور نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ موږ کوشش کوو تر څو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه دی چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري. خاصتا په تیر کال کې سلګونه هغه قضیې شته چې خلق نیول سوی دی په دې اتهام باندې او دوی لپاره جرایم قدسی جوړ سوی او عدلی او قضایی نهادونو ته سپارل سوی دی.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستان شي. تر اوسه سل افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینې پراخې کړي.
اروپا ته په غیر قانوني لارو د یوې افغانې د سفر په اړه مو د اسدالله لودین راپور اوریده. خو له دې سره سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي په دې کال کې زرګونو افغانانو له غیر قانوني لارو اروپا ته د تګ هڅې کړي او په دې لارو کې له ډول ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د خان محمد سین مفصل راپور واوري.
نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د منلو اعلان هغه لاملونه دي چې په 2015 میلادي کال کې په سلګونو زره افغانان بهر تک ته وهڅول. راپورونه وایي ډیرو افغانانو د اروپا په نیت کورونه او جایدادونه خرڅ کړي او د سفر توخې برابره کړې ده. خو دا سفرونه بې خطره هم نه دي او ډیر افغانان پکې یا مړه او یا لا درک شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت پر روان میلادي کال کې له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تللو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په نسبت څو برابره زیات ښودلی دی. د دغه وزارت سلاکار حفیظ میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شمیره داسې وښوده.
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2016 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
خاغلی میاخیل وایي د 2016 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې اروپا ته د افغانانو په تګ کې کموالی راغلی او ډیر افغانان هیواد ته بیرته راستانه شوي دي. راپورونه وایي سربیره پر افغانانو د سوریه او عراق په سلګونو زره خلک هم د دوی په هیوادونو کې د ناامنیو له امله اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال اروپا ته د تګ په لارو کې د 3,200 ډوب شوو کډوالو 12% افغانانو چې د ځینو مړي کابل ته لیږدول شوي هم دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر UNHCR وایي چې اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو پر تګ اندېښنه لري. په افغانستان کې د دغه دفتر ویان نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې د افغان حکومت تر څنګ دوی هم هڅې کوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. خاغلی فرهاد دا هم وویل سره له دې چې په 2015 میلادي کال کې ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي، خو له ایران او پاکستان څخه په زرګونو نور افغانان هیواد ته راستانه شوي دي.
60,000 نفر بازگشت داوطلبانه از دو کشور همسایه کرده.
60,000 افغانان له دواړو ګاونډي هیوادونو څخه په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي چې ډیری له پاکستان څخه دي. له دوی سره UNHCR او افغان حکومت مرستې کړي او اصلي سیمو ته یې رسولې دي. دا شمېره د 2014 کال په پرتله څو برابره زیاته ده.
د خاغلی فرهاد په خبره راستانه شو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې له دوی سره پر زور زیاتی شکایت کړی او دای هم ویلي چې په سیمو کې امنیت ښه شوی دی. له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې دا راپورونه هم خپاره شوي چې ایران او سعودي عربستان هر یوه په خپله ګټه افغان کډوال د سوریې جنگ ته لیږلي دي. که څه هم افغان حکومت ویلي چې د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه کره شواهد نه لري، خو له ایران څخه یو شمېر راستنو شو افغانانو ویلي چې افغانان د سوریې جنگ ته لیږل شوي دي. د سید جواد په نامه یو افغان چې له ایران څخه هیواد ته راستون شوی آزادي راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو په یو الوتکه کې د سوریې جنگ ته لیږلی، خو د ناروغۍ له امله بیرته هیواد ته راستون کړی شو.
اسمم توی خودم ایران می‌نویسم.
په ایران کې زموږ نمونه ولیکل، بیا یې د 15 ورځو لپاره د وسلو کارول او جنګېدل را زده کړه، بیا یې هوایي ډګر ته بوتلو او په الوتکه کې مستقیما سوریې ته ورسولو.
بلخوا ځینې افغانان چې جرمني ته یې د تګ ارادې کړې وې په لارو کې د کړاوونو له امله پښېمانه او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د تیر کال د دلوې په میاشت کې 125 افغانان له جرمني څخه په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغانان هم داوطلب شوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ایمل او غفور آریان چې د 125 راستنو شوو له ډلې دي هیواد ته د ستنېدو د علت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تبعیز او نژاد پرستی زیاته وه. د افغانانو ستونزې په پام کې نه نیول کېدې. د کار اجازه مو نه درلوده، درس نه و او په کورونو کې قید و. موږ د ښه ژوند په هیله جرمني ته تللي وو. بلخوا جمهور رئیس هم هیله ښودلې چې په هیواد کې به ډېر ژر سوله ټینګه سي. د هیواد وچ ډوډۍ له اروپا ښه ده.
د ولسي جرګې غړی شیرولي وردک وایي چې افغان حکومت د اروپا په پولو او هیوادونو کې د افغان کډوالو د اسانتیاو لپاره کوم پروګرام نه لري.
په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت بلکې د افغانستان وزارت خارجه او یا وزارت مهاجرینو په هغه شکل باندې چې افغانانو ته لازمه ده چې درد دوا کې نمایندګي وکړي، متاسفانه په هیڅ ګوډ د دنیا کې د صحیح نمایندګي نه ده کړې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سموده مخکې ځینو اروپایي هیوادونو او په تیره جرمني ته د سفر پر مهال د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هر اړخیزې خبرې کړې دي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو اوارۍ ته د مربوطو هیوادونو له مسؤلینو سره خبرې کړې او پر دې تاکید کړی چې د افغانانو له کیسونو سره دی له تبعیض څخه کار وانخیستل شي. په دې اړه د کډوالو چارو وزارت سلاحکار حفیظ میاخیل یو ځل بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې اوس هم روانې دي.
افغان حکومت په داسې پروګرامونو کار کوي ترڅو د غیر قانوني مهاجرتونو څخه په هیواد کې مخنیوی وشي. په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه، له انساني قاچاق سره مبارزه او همدارنګه د افغانستان په امن ولایتونو کې د کاري زمینو برابرول هغه مسایل دي چې په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو له چارواکو سره مذاکرات جریان لري.
د کډوالو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو اوارۍ ته یوه تخنیکي کمیټه جوړه شوې چې د کډوالو، بهرنیو او کارو ټولنیزو چارو وزارتونه یې غړي دي. د افغانستان عام خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بهر ته د افغانانو د تګ د مخنیوي لار په هیواد کې د امنیت ټینګېدل او خلکو ته د کار د زمینو برابرول ګڼي. دوی تاکید کوي چې حکومت دې په راتلونکي کال کې دواړو مسئلو ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شل اوورونه.
انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په 9 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,145 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,146 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1,333 منډې کړې دي. د انګلستان د کینلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
لکه څنګه چې د دې خبرونې په پیل کې مو وویل، نن د مارچ 28 د
شیر ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتو تعلیمي کلتوري ادارې یونسکو ونموله او له هغه رئیس ته هر کال په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. سره له دې چې ملګرو ملتو او د دې مؤسسې یونسکو ټولنې دا ورځ نومولې ده، لیکن په نړۍ کې شیر ته هومره زیات پام لکه چې نه کیږي، ځکه چې ما چې وغوښتل چې په انټرنیټ کې دا ورځ وګورم چې څومره مطرح ده، ډېر کم څه پې لیکل شوي ول. شاعر او ژورنالیست نجیب عامر همدا اوس په سټوډیو کې را سره دی. عامر صاحب، تاسو هرکلی وایم. ستاسو نظر څنګه په نړۍ کې شعر ته هغسې توجه کیږي لکه څنګه چې لازمه ده او یا زموږ په ټولنو کې ورته توجه کیږي؟
بله سروان صاحب، د شعر نړیواله ورځ په داسې وخت کې راځي چې په افغانستان کې هم پسرلی وي. په همدې ورځو کې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره جوړیږي، یا د افغانستان په نورو برخو کې د پسرلی مشاعرې جوړیږي،
پر لفسی سنځل ګل مشاعره او انار ګل مشاعره او ټول دي ګلانو په نمونو مشاعری دي پر لفسی جوړیږي.
په افغانستان کې خو ډیره زیاته پاملرنه کیږي مشاعرو ته او شعر ته. تاسو کوم یادونه وکړم، ما هم سهار په همدې باندې یو رپورټ جوړاوه او کتل مې، نو دلته یوه جالبه خبره مخې ته راغله. په اتریش کې وي د کافی یو برانډ دی، دوی په دې ورځ دا کوي چې که څوک کافی ننس کی د دوی په پویش هیوادونو کې د دوی برانچونه دي، نو خلک که یو شعر هغوی ته ورکړي فری کافی ورته ورکړي. مونږ خو داسې دود نه لرو، خو البته په پېښور کې چې مې خبرې وکړلې نو ځینو دوستانو دا وویل چې دا ورځ دومره د شعر ورځ په پاکستان او افغانستان کې دومره مانځل کیږي نه، خو په دې ورځو کې عموما د شعر هغه غونډې ډېرې جوړېږي.
ورځ نه لمانځل کیږي لیکن عملا شعر ویل کیږي، مشاعره کیږي.
بله بله، همداسې ده.
که دې ته راشو چې په افغانستان کې خصوصا نن سبا شعر څنګه دی، اصلا په مجموع کې په ختیځ کې شعر ډېر زیات اهمیت لري، ډېر توجه کړی وي. زموږ پخواني او کلاسیک شاعران ډېر زیات خلکو ته ګران دي او خلک ډېر ورته درنښت لري، لیکن نن سبا د شعر وضع څنګه ده؟
سروان صاحب، د شعر محفلونه چې جوړیږي، اصلا د شاعرۍ د ورځ چې منزل کیږي، یو موخه پکې دام ده چې د شعر د خپرېدو لپاره، د شعر د نورو ته د چل د خودلو لپاره باید یو لاره برابره کړی شي. نو په افغانستان کې محفلونه ډېر جوړیږي، نو چیرته چې د شعر محفلونه ډېر جوړیږي هلته تبن شعر ډېر لیکل کیږي. په اروپایي ودونو کې کم شعر لیکل کیږي. وجه به ښایي دام وي چې دلته د شعر مشاعرې دوی ډېرې کمې لري. نو په افغانستان کې خو او په پاکستان کې د شعر محفلونه ډېر زیات جوړیږي، خاص کر نن سبا په افغانستان کې خو دا ځوانان د شعر طرف ته دومره ډېر مایل شوي چې اوس زموږ ځینې مشران لیکوال وایي چې لږ نه سر ته هم پام وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه عامر صاحب، په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شي. انشاءالله چې زموږ درانه اوریدونکي به د ازادي راډیو په ادبي او کلتوري مجله کې واوري. د دې خپرونې له تاسو څخه ډېره مننه چې سټوډیو ته مو تشریف راوړل. د دې خپرونې وروستی مطلب دا دی چې د امریکا ولسمشر کیوبا ته په تاریخي سفر تللی دی. د دې سفر په اړه نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو به نن زاړه اختلافات تر شا پرېږدي او د هوانا په انقلابي ماڼۍ کې به تاریخي کتنه ترسره کړي. دغه کتنه منتقدینو ته د دې پلمه په لاس ورکوي چې نتیجې ته چې آیا د اوباما په پالیسۍ کې د 180 درجې بدلون ته به بشپړ هرکلی وویل شي که نه ډېر ځیر شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما لپاره بل هوانا بل ځای نه وي چې وښيي تعامل د انزوا په نسبت کولی شي په دغه کوچني کمونیستي هیواد کې د پام وړ تغیرات راولي. خو د کیوبایانو لپاره تر اوسه دا مسله روښانه نه ده چې آیا حکومت ادې ته چمتو دی چې ثابته کړي ډیپلوماتیکي اړیکې به چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیرته ټینګ شوي یوازې په خبرو کې نه محدودیږي. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په ایر فورس 1 الوتکه کې هوانا ته ځي. هوانا ته له رسېدو سره سم هغه لومړی په هوانا کې د امریکا د نوي پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. اوباما دغه کتنه د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو فرصت وباله. دا د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو تاریخي کتنه او فرصت دی، او هم د دوو دولتونو ترمنځ د نوي اړیکو لپاره د نویو توافقاتو او تجارتي معاملو د رامنځته کېدو فرصت دی. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره مهم بلل شوی دی. د هوانا او واشنگټن اړیکې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو لخوا د انقلاب راهیسې سړې وې. هغه لوړ پوړي کې وایي چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرو. په هوانا کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د کیوبا له ولسمشر سره د اوباما پر کتنې سربیره په پام کې ده چې هغه په دې دوه ورځني سفر کې د اپوزیسیون له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري.